Radio.
بیا زده رادیو د نن ورځې خبرونو او د پیل خبري مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. د دې خبري مجلې موضوعات: ایران وای طالبان د ټول افغانستان استازي توپ نشي کولای.
طالبان بخشی از افغانستان،
طالبان د افغانستان برخه دي خو نه اوس ټول افغانستان.
د کورونا ضد درملو د لوړو بایو لکبل د خلکو شکایتونه،
تغه دواګانې مشخصې وي دي کورونا ته ډېر قیمت دي، افغانستان خلک ډېر کم خلک دا دواګانې لاسوړي.
د روزګان خلک د برېښنایي تذکرو د ویش نور مرکزونه غواړي.
پرون راغلم ټول ورځ می تیر کړی، بیا دا سار راغلم تر دغه وسه پرې ناشم، د بامټریک ته چنو بتنه را رسید دی راشتي.
او په نړیوالو مسایلو کې، امریکایي چارواکو په عراق او سوریه کې د امریکا د پاوځ د هوایي حملو ننګه کړې. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ماشومانو پر حال اندېښنه ښودلې. په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې الوزول شوې دي، او د امریکا ولسمشر وایي چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نه ږدي. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان د هغه هیوادونو له ډلې بللی چې ماشومان تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او د کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. ښاغلی ګوتریش په جګړو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د ځانګړې غونډې ته په وینا کې وویل:
During 2020, almost 24,000
په 2020 کال کې له 9300 ماشومانو سره د سخت تاوتریخوالي څلور ویزره پیشي په یوشتو برخو یا ډولونو سره سوي دي. د جګړو او ګډوډیو په وخت د ماشومانو حقونو ته نه درناوي چکان ورکوونکی او زرماتونکی دي.
د ماشومانو جنسي زورونه، تیرای وهل، وجل ربړول، د بدن د غړو غوت سوال، يرغمل، تختونه او پرخونځي حمله د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه بلل شوی چې د ملګرو ملتونو په پرونیو باسونو کې یاد شول. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوست نه رنګې شوې دي. د خبره د برېښنا شرکت ویان بیگا ازادي رادیو ته وکړه. سنگر نیازی وویل داستنې د 14 په کومه پیښه کې نه دی رنګې شوې، خو زیاته یې کړه چې له څېړنو وروسته به یې علت معلوم شي.
د دې په یو ستنو لاري برېښنا میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا ته لګول کېدله. اوس لپاره د ولایتونو لپاره برېښنا بنده شوې ده. تخنیکي ټیم سیمې ته تللی په د ستنو باندې کار کوي.
په وروستیو څونیو کې د پلازمېنې کابل ګڼې سیمې او یو شمېر ولایتونه له برېښنا بې برخې دي، ځکه په باګرام او له هغه مخکې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا پایې په بمونو الوزول شوې وي. برېښنا شرکت وایي د پایو د امنیت د خوندي کولو لپاره یې یوه طرحه هم حکومت ته سپارلې ده، خو لا یې د عملي کېدو څرک نه لګېږي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي نهو وسلوالو طالبانو ته په یوه 14 کې مرګ ژوبلا وخته. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیگانه وخته په یوه اعلامیه کې وویل چې ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په کودي خېلو سیمه کې پر طالبانو هغه ماین 14 چې دوی په خپل خخ کړی وو. اعلامیه زیاتوي چې په 14 کې شپږ طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې او په شیرزاد ولسوالۍ کې د دې پیښې په تړاو څه نه دی ویلي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده خوشې شوی او تمه ده چې نن به د پارلمان په غونډه کې برخه واخلي. علي وزیر د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې د حکومت پر خلاف د خلکو د پراونې په تور په کراچۍ کې بندي و. وزیر او د پارلمان بل غړی خورشید شاه پرون د پارلمان د رئیس اسد قیصر په امر له بنده خوشې شول، څو د بودیجې په اړه په غونډو کې ګډون او خبرې وکړي. د پاکستان په قوانینو کې د پارلمان رئیس د ځانګړو شرایطو په اساس لبنده د پارلمان د غړو د خوشي کولو امر کولای شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پارلمان غړی محسن داوړ او ګڼ نور کسان د علي وزیر د هر کلی لپاره بیگانه وخت د اسلام آباد هوایی ډګر ته ورغلی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرېنږدي. ښاغلی بایدن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیلو له ولسمشر ریووین ریولین سره چې د کار دوره د ختمېدو په حال کې د پسپینه مانۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. په اسرائیلو کې جمهوري ریاست تر ډیره تشریفاتي مقام دی. ریولین د دې میاشتې په پیل کې وروسته له دې چې نفتالی بینت د بنیامین نتنیاهو پر ځای د اسرائیلو نوې صدر اعظم شو له خپل مقام څخه لری کیږي. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل د نوې صدر اعظم سره به ډیر ژر په سپینه مڼۍ کې وګوري. او د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې بیګا سویس ته په یوه هیجاني لوبه کې فرانسې ته ماتې ورکړه او کوارټر فاینل ته ووت. د دوی لوبه په 90 دقیقو او ورپسې اضافي وختونو کې درې درې مساوي پر مخ ولاړه، خو په پنالټي شوټونو کې سویس 15-4 فرانسې له مخې لرې کړه. د اروپا د فوټبال جام په بله لوبه کې اسپانیا 15-3 پر وړاندې کرویشیا ماته کړه. نن ماښام په لومړۍ لوبه کې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې د انګلستان او جرمني ترمنځ او دوهمه د اوکراین او سویډن ترمنځ کېږي. دا د پری کوارټر فاینل یا 1/4 غوره لوبډلو وروستۍ دوه لوبې دي چې ګټونکي باید په کوارټر فاینل کې سره مخامخ شي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان اتمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون له 9 سره برابره ده. د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي او د ورزو د راپورونو برخې ته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نه اوس د ټول افغانستان استازي دي او نه به په راتلونکي کې وي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. هغه ویل ایران په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښمن دی او غواړي د بین الافغاني خبرو په چاره کې مرسته وکړي. افغان چارواکو ویلي دا طالبان دي چې د سولې د خبرو خنډ دي، خو طالبان دا تور نه مني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان گاوند ایران چې څو واره د طالبانو مشران ملمانه کړي تازه ویلي نننه افغانستان ټول طالبان نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د دوشنبه پر اسپیو کانفرنس کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې خبري کړي. هغه د طالبانو او تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه وویل
طالبان بخشی از افغانستان هست چه امروز
طالبان د افغانستان برخه دی، د کنننه افغانستان دی یا د افغانستان راتلونکی. خو طالبان نه اوس ټول افغانستان دی او نه به هم د افغانستان ټول راتلونکی دولت دی. وی شکاره خبره ده چې تاوتریخوالی ډیر سوی او اندیشنې راپارولی. ځینې مذهبي او قومي لژکی تر فشار لاندې راغلي،
تحت فشار قرار گرفتن.
خطیب زاده ویل ایران د افغانستان وضعیت په خورا دقت ساري او د کابل د احتمالي سقوط یا دې ته ورته مسلو باندې د تبصرې لپاره بیړه نه کوي، بلکې د خبره د افغانستان امنیت او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو خوندیتوب ورته مهمه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت داسې وخت د طالبانو په اړه دا څرګندونې کړي چې دا هیواد د طالبانو په تیره بیا سیاسي مشرتابه سره کلکې اړیکې پالي او وخت ناوخته یې تهران ته ورغواړي چې وروستی سفر یې سږ جنوري په وروستیو کې و. افغان حکومت تر اوسه پورې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د سیمې له هیوادونو سره د سولې په تړاو اجماع رامنځته کوي او د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د خپل کار لومړیتوبونه د سولې لپاره په سیمه ییز او نړیواله کچه د اجماع رامنځته کول بللي وو، په طالبانو انتقاد کړی چې د سولې د خبرو خنډ ګرځېدلی.
متاسفانه در میز مذاکره او پیشرفتی کې
متاسفانه د مذاکره په میز کې هغه پرمختګ چې باید شوی وای حاصل نشو. ډیره وزیده چې دلیلی د طالبانو سرټمبګی ده، وخت تیرول په فرعي مسلو باندې بحث کول او اصلي مسلو ته نه ورېدل د مذاکره کې د پرمختګ د نه حاصلېدو اصلي دلیل دی. او د بهرنوي ځواکونو د وټلو لپاره سره طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی.
وټای بین المللي طالبان عملیات خود تشدید کردند.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر دیبرا لاینز تیر اونۍ امنیت شورا ته ویلي و چې د سولې د خبرو ترمیزه د جګړو ډګر ډیر تو ساتل شوی او طالبانو لمی میاشتې رئیس شاوخوا 500 سوالې نیولې دي. هغې ګواښ وکړ چې که د سولې لپاره افغان مشران سره متحد نشي او هڅې ګړندۍ نه کړي وضعیت به لا پسې کړکېچن شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جګړو په اوج کې هم د سولې د خبرو لپاره لا کوم چانس پاتې دی که څنګه، وویل چې طالبان د خبرو له لارې د جګړو هواري ته متعهد دي. نعیم د سولې د خبرو د خنډ او ځنډ ملامتیا په افغان حکومت واچوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همداراز په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په داسې حال کې چې د کورونا درېمې څپې ډېر خلک تر روغتونونو رسولي، د اکسیجن کمښت او د درملو لوړو بیو د خلکو انتقادونه پارولی دي. ناروغ لرونکي شکایت کوي چې د درملو بیې تقریبا 10 ځلې لوړې شوې دي، خو د روغتیا وزارت وایي چې د درملو پر بیو پوره کنټرول لري. په دې اړه تفصیل له کابله په دې راپور کې واورئ.
د کابل د اوسیدونکو عبدالعزیز عزیزی پلار چې تازه کوویډ 19 ناروغي ترې اخیستی، د درملو له لوړې بیې انتقاد کوي. د نوموړي په وینا چې پخوا د ویټامین سي پچکارۍ بیې 1500 افغانۍ و، خو اوس په 3.5 تر 4000 افغانۍ پلورل کیږي. عبدالعزیز همدارنګه د کابل په درمل پلورنځیو کې کورونا ناروغانو لپاره د ځینو تقویتي درملو له کمښت هم انتقاد کوي.
کرونا و تاغه دواګانې چې مشخصې وي دي، کرونا ته کرونا مریضی ته د ډېر قیمت دی. افغانستان خلک اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، ته د قیمت د 2500 تر 3500 ډېر کم خلک دا دواګانې لاسته وړي.
د کابل اوسیدونکو الیاس نوري هم ورته انتقاد لري.
سونه کې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیات شوې دي، نو متاسفانه زیاتره خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. زما مور د دوه اونیو راپه دي خو په کورونا وایروس اخته شوې، نو متاسفانه مونږ د درملو د لوړوالي سره او همدارنګه د اکسیجن له نشتون سره لاس او ګریوان یو.
بلخوا د خوړو او درملو ملي اداره وایي چې له بازارونو بشپړ څارنه کوي. د دغې ادارې مشر ابراهیم شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خاریان کولای شي چې شکایتونه له اسنادو سره له دې ادارې سره ثبت کړي.
د نرخ د کنټرول لپاره زمونږ د بازرسي ټیمونه د خپلو موجود امکاناتو په حدودو کې د ښار مختلفو ساحو ته ځي او درملتونونه چکوي او مراجعینو سره ګوري چې که دوا قیمت خرڅ شوي دوی ورته د جریمې پارچې ورکوي. چې کله دوی درمل اخلي د دواخانې خجدی وړي چې د دې په نسخه باندې نرخ ولیکي او ټاپې کړي او د نرخ د لوړوالي په صورت کې زمونږ د بازرسي ټیمونه خبر کړي چې دوی پښتنه وکړي او د قانون مطابق یې تعقیب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې کورونا لا هم افغانانو ته یو جدي ګواښ شمېرل کېږي. عامر روغتیا وزارت وایي تر اوسه افغانستان د کورونا درېمې څپې د لوړ برید له کچې نه دی تیر شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل
اوس هم د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی لیدل کېږي او ورځ تر بلې زمونږ امار په لوړېدو کې دي. د عامر روغتیا وزارت د وړاندوینې په اساس باندې کومه وړاندوینه چې مونږ لرو کېدی شي په دې څو نږدې ورځو کې پیښې لوړې شي او د هغې څخه وروسته ورو ورو بیرته پیښې په کمېدو کې شي.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 1,402 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 46 تنه ترې مړه شوي دي. د کورونا له پایله بیا تر دې دمه په دغه هیواد کې 1,015 تنه په دغه ویروس اخته شوي او 4,490 تنه ترې مړه شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتمان د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې 2-3 ځلې په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر توخای تبا او نفستنگی لرئی نو حتمان صحی مرکز تا مراجعه وکړئ.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په میاشتو د تذکرو د اخیستو لپاره انتظار کوي. د روزګان ولایت د احصایې او معلوماتو مرکز دا ستونزه تاییدوي، خو وایي ډېر ژر هلته د یو نوي مرکز د جوړېدو پلان لري. په دې اړه نور حال له ترینکوټ نه د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د اورزګان ولایت خلک وایي په دغه ولایت کې اوس خلک د پخوا په پرتله ډیر د پیژند پاڼې او یا هم د تذکرې په اهمیت پوه سوي، خو وایي زیات شمیر خلک د دولت د بېغوري او د کمزوري مدیریت له امله بیرته د برېښنایي پیژند پاڼو د ترلاسه کولو څخه هم مخ اړوي. دا په ترینکوټ ښار کې د برېښنایي پیژند پاڼو مرکز دی چې د دروازې مخې ته یې لسګونه کسان په یوه لین کې ولاړ دي. د هر یوه کس پاڼې په لاس کې څو برېښنایي پیژند پاڼه ترلاسه
کړي. اپلا خو چې مې هغه ورې کې در مخه ورکړې وې د هغه تقریبا درې میاشتې.
دا اوه څلوېښت کلن نعمت الله دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د اکلنګي سیمې اوسېدونکی دی او یو د هغه کسانو څخه دی چې میاشتې په دغه لین کې د تذکرې یا پیژند پاڼو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایستلی. نعمت الله وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس ډیر خلک غواړي تذکرې یا پیژند پاڼې واخلي او په اهمیت یې هم پوه سوي دي، خو وایي دا چې د دغه ولایت خلک غریب دي او اوس یوې تذکرې ته میاشت کې وخت ضایع کوي، نو زیات شمیر خلک به د دغه تذکرو له اخیستلو څخه انکار وکړي.
ډیر وخت مې کېږي اپلا خو چې مې هغه ورې کې در مخه ورکړې وې د هغه تقریبا درې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې دغه وخت کېږي. بیا پرون راغلی یم، ټوله ورځ مې تېره کړې ده، بیا دا سهار راغلی یم، تر دغه اوسه پورې ناست یم. دا بامتریک ته چې نوبت نه رارسېږي، ډېر رش دی، بیروبار دی، مخلوق زیات دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د احصایې او معلوماتو د ادارې د معلوماتو پر اساس نیمایي خلک یې تذکرې او یا هم پیژند پاڼې نه لري، چې زیات شمیر یې د لیرو پرتو سیمو اوسېدونکي دي. او د یادې ادارې د معلوماتو پر اساس چې ښځې هم په سلو کې 80% تذکرې نه لري. د اورزګان ولایت د احصایې او معلوماتو د مرکز مشر احسان الله هم ازادي راډیو ته د خلکو دا خبرې تایید کړې، خو نوموړي وایي چې دوی به ډېر ژر په دغه ولایت کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا الکترونیکي تذکرو یو بل مرکز هم د مراجعینو پر مخ خلاص کړي. نوموړي وایي چې د دغه اوسني مرکز تشکیلات چې اوس شپږ دېرش تنه دي، یو 50 کسانو ته به یې پورته کړي.
نوموړي
وایي چې دوی اوس هم د ورځې په نورمال ډول 250 کسانو ته تذکرې جوړوي، چې در دا مهاله په دغه ولایت کې تر 25,000 زیاتو کسانو ته تذکرې جوړې کړې چې نیمایي ښځې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په خوست ولایت کې د فعالو سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ د شپږم پړاو لوبې روانې دي. چارواکي وایي د دې لوبو هدف دا دی چې د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ګډ کار او همکارۍ روحیه پیاوړې شي او خلک ورزش ته وهڅیږي. په خوست کې دا مهال څلور ټلویزیونونه، څوارلس راډیوګانې او یو شمیر چاپي رسنۍ فعالیت لري.
په خوست کې د ملي، نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو د اتو لوبډلو ترمنځ د کرکټ د شپږم پړاو 15 ورځنۍ لوبې روانې دي. د لوبو تابعیه کوونکي وایي له دې کاري موخه د رسنیو په منځ کې د همغږۍ او همکارۍ د روحیې پیاوړي کول او ورزش ته د خلکو هڅول دي. یاد لوبی چې لشپګو کلونو راهیسی د ورزشی خبریالانو او شنونکو شورا په نوښ جوړیږي، جریان په ژوندۍ بڼه د سیمه ایزو رسنیو له لارې نشر ته سپارل کیږي. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ورزشی خبریالانو او شنونکو شورا مشر بهار سمسور د رسنیز کرکټ جام په اړه آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
د خوست رسنیز کرکټ جام شپږم پړاو مو پیل کړ. شپږ وړاندې مو دغه ټورنمنټ په لاره اچولی دی. د خوست د ورزشی خبریالانو او شنونکو شورا په نوښت باندې هدف مو د خوست د رسنیو د دوی د کارکونکو ترمنځ همغږي، اتفاق، یووالی او په زمن کې دوی لپاره تفریح، ځکه خبریالان ذهنا ناراحت دي، ستړي دي.
آزاد خبریال اکبر علي سمونم وای د دې سیالیو له پیلېدو مخکې د رسنیو ترمنځ واټن موجود و. اوس چې اړیکې څومره نږدې شوي، مهم لامل یې دا ګډې لوبې دي.
کله چې موږ دغه سیالۍ پیلولې، په هغې وخت کې د خوست د رسنیو خبریالانو ترمنځ پوره پوره واټن موجود و. خو لله الحمد نن هغه څه نشته. د دوی ترمنځ څومره مینه محبت چې رامنځته شوی دی، همدا د دغه لوبو برکت دی.
خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي ګډې لوبې د دې لپاره یو فرصت دی چې خپل هم مسلکان سره وپیژني، او دا په ډاګه کې چې رسنۍ ولسي ګډو ته ژمنې دي.
نوم یې عادل دی، د خوست رسنیو کارکوونکی یم. ډېر خوښ یو چې په دغه لوبو کې لوبېږو، له خپلو همسنګرو سره مو پیژنګلوي کېږي. همداشان دغه لوبې خلکو ته دا پیغام هم ورکوي چې په خوست کې رسنۍ متحد دي او د خلکو ترمنځ همداشان د خپلو خلکو د ګټو لپاره کار کوي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د سیمه ایزو رسنیو فعالیتونه پکې پراخ دي. دا مهال په دې ولایت کې 4 سیمه ایز تلویزیونونه، 14 رادیوګانې او یو شمېر چاپي رسنۍ فعالیت لري.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی د امریکا پاوز د عراق او سوریه پولو ته نږدې پر ایران پلاو ملیشو ځکه هوایی حمله کړي دي چې پر امریکایي اهدافو د دې ډلو د نورو حملو مخه ونیول شي. پنټاګون هم د امریکایي پوځیانو د هوایی بریدونو ننګه کړي، خو د عراق او سوریه حکومتونو د امریکا د هوایی حملې غندلې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د عراق سوریه پولې ته څیرمه د ایران پلاو ملیشو په خلاف د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو ننګه کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې پرون په روم کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې ګډون وکړ، په یو خبری کانفرنس کې ویل دا بریدونه ځکه وشول چې په امریکایي اهدافو د یادو ایران پلاو ډلو د بریدونو مخه ونیول شي. د ولسمشر په لارښود د متحدو ایالاتونو پوځیانو د عراق سوریه په سرحدي سیمه کې په هغو تاسیساتو هوایی بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو کارول دي. روانو بریدونو ته په پام سره چې د ایران ملاتړ لرونکي ډلې په عراق کې په مخ کوي، ولسمشر د نورو پوځي اقداماتو لارښوونه کړې. امریکایي پوځیانو یک شنبه د ولسمشر جو بایدن په امر په سوریه کې په دوو ځایونو او په عراق کې په یو ځای چې پکې د ملیشا ډلو لخوا وسلې ساتل کېدې هوایي بریدونه کړي. دې بریدونو هم د عراق او هم د سوریې توند غبرګونونه نه پارولي. دوی دواړو د امریکایي ځواکونو دا کار د ملي حاکمیت ناقص بللی. عراقي چارواکو ویلي هر ډول قانوني لارې چارې به تعقیب کړي چې په راتلونکي کې د دې ډول بریدونو مخه ونیول شي. سوریه هم د امریکا دا بریدونه د سوریې او عراقي ځمکو ښکاره بې عزتي یاده کړي. د امریکا هوایي بریدونو کې د کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا ملیشا ډلو مرکزونه په نښه شوي. د سید شهدا د ملیشو له ډلې 4 کسان مړه شوي او دې ډلې د غچ اخیستلو ګواښ کړی. تازه د دوشنبه په شپه د امریکایي ځواکونو یو بیان خبر ورکړی چې په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو ګڼ راکټونه ویشتل شوي دي. د داعش پر ضد په ائتلاف کې د بوخت امریکایي عسکرو ویاند ډګروال وین ماروتو په خپل ټویټر لیکلي، په سیمه ایز وخت د شپې په 2:00 او 4:30 په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو ګڼ راکټونه لګیدلي، خو د دې خبره زیان نه دی رسیدلی. امریکا په عراق کې په امریکایي اهدافو باندې د راکټي او ډرون بریدونو تر شا د ایران ملاتړ ملیشا ډلې ښکېلي بولي. وروسته وار شاوخوا یو اونۍ مخکې د جون په 3 عین الاسد اډه چې پکې امریکایي پوځیان میشت دي، په یو راکټ ولګېده. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې په عراق کې د امریکا په سفارت، پوځي تاسیساتو او اډو باندې یوازې 6 کال تر دې دمه شاوخوا دریڅلويخت واره بریدونه شوې دي. عراق د شاوخوا 2500 امریکایي پوجانو کوربه ده، که څه هم عراق په 2018 کال کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په جګړه کې د بریا اعلان وکړ، خو دا امریکایي پوجان د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې په عراق کې پاتې دي. د ایران په لاو ملیشه ډلې په دې لټه کې دي چې پاتې امریکایي پوجان د عراق ووزي. امریکا متحده ایالاتونو د جون په 10مه د امریکا ضد بریدونو په تړاو د هر ډول معلوماتو د ورکړې په بدل کې د 2 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړې.
د دې سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې بللی چې ماشومان یې تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او د کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې ړنګې شوې دي. برېښنا شرکت وایي دا ستنې په کومه چاودنه کې نه دي ړنګې شوې، خو وایي له څېړنو وروسته به یې علت معلوم شي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي 9 وسلوالو طالبانو ته په یوه جګړه کې مرګ ژوبله اوبخۍ په یوه چاودنه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیګانه وخته په یو بیان کې ویل چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په کودي خیلو سیمه کې پر طالبانو هغه ماین چاودلی چې دوی په خپله خښ کړی و. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده خوشی شوی او تمه ده چې نن به د پارلمان په غونډه کې برخه واخلي. علي وزیر پروسه کال له دسمبر میاشتې راهیسې د حکومت پر خلاف د خلکو د پراونو په تور په کراچۍ کې بندي و. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نه ږدي. هغه د بایدن دا ژمنه پرون د اسرائیلو له ولسمشر ریوین ریولین سره چې د کار دوره یې د ختمېدو په حال کې ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. او د اروپا د فوټبال د جام په سیالیو کې بیګا سویس ته په یوه هیجانی لوبه کې اوبخې بیګا سویس په یوه هیجانی لوبه کې فرانسې ته ماتې ورکړه او کوارټر فاینل ته ووت. د اروپا د فوټبال د جام د سیالیو په لړۍ کې به